څلور بجې شپې احمد شبرم داسې رډو درې سات په خبرونه کې ستاسو قربا په تخنیکی برخه کې میرحمت سپای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به د سمنګان په مرکز ایبکی د موټر بم چاودنې جزئیات در سره شریک کړو. دا به هم واوري چې افغان حکومت په لسکونو طالبان له بنده آزاد کړي دي او طالبانو هم لس کسه حکومتي زندانیان خوشي کړي دي، خو په ورته وخت کې حکومت د تشدد زیاتوالي ته اندېښمن دی. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د سمنګان ولایت په مرکز ایبکی د ملي امنیت پر ریاست وسله وال برید د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید. پاکستان اجازه ورکوي د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د پولند انتخاباتو ملي کمیسیون وویل چې د پولند ولسمشر اندرژي دودا انتخابات ګټلي دي. د خبرونو تفصیل. د سمنګان ولایت په مرکز ایبکی د ملي امنیت پر ریاست وسله وال برید څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید. د خبره د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی ازادي راډیو ته وکړه. د حمله سهار شاوخوا یولس بجې د ریاست په دروازه کې په یوې چاودنې پایله ورپسې څو حمله کوونکي د ملي امنیت او تر خوایري ښاروالۍ ودانیو ته ننوتي وو. د سمنګان والی ویلي وو چې چاودنه دومره قوي وه چې په سل مترۍ کې د ډېرو کورونو کړکۍ او ښیښې ماتې شوې. د سمنګان د روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق ازادي راډیو ته په دې چاودنې کې د دریش پیتو تنو د ټپ کې دو ویل چې لسی د امنیتي ځواکونو غړي دي.
مثلا شخصي مجبور انتقال کړه کدي جمله اشتن زنان و دو تنه شون کولفان می باشن.
د سمنګان د ولایت شورا مرستیال هاشم سروري په دې برید کې ملي امنیت د لاسو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې، خو نورو سیمیزو چارواکو تر اوسه دغه ادعا نه ده تایید کړې. طالبانو چې د دې برید مسؤلیت اخیستی په یو خبر کړې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د استخباراتو پر ادارې په نننۍ برید کې لسګونو د استخباراتو کارکوونکي وژلي او ټپیان کړي دي. امنیتی چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د دولس وسلوالو د وژل کېدو او نه نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنی قومندانې ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل تیر شپه لس بجې وسلوالو طالبانو د کندهار د خورابک ولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې د پولیسو په ځوابي برید کې یولس وسلوالو وژل شول.
تیر شپه لس بجې شاوخوا وسلوالو تر هلګرو د کندهار شوراوک ولسوالۍ د ملي پولیسو پر قرارګاه باندې ډله ییزه حمله کړې وه چې ملي پولیسو غاښ ماتوونکي جواب وسلوالو تر هلګرو ته ورکړی دی، چې په همدغه حمله کې یوولس وسلوال تر هلګر وژل شوي دي او پنځه یې نور مرګونې ټپیان شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت د غرض د زابل پرغنده ولسوالۍ کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی کې د وسلوالو په برید کې دوه تنه قومي مشران وژل شول. دا پیښه نن سهار شاوخوا لس بجې د غزنی د مرکز اړوند په د خدایداد کلي کې شوې ده. د غزنی د والي ویان وحید الله جمعزاده د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر ایوب خان نیازی او یو بل قومي مشر په خپل کور کې چې نومونه دي ښودل شوی یو ځای وژل شوی دي. د جمعزاده په وینا وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلي او په دې اړه پلټنه پیل شوې ده. په غزنی کې ډیری وخت په وسلوالو بریدونو کې قومي مشران دیني المان مدني فعالان ځوانان او لسی خلک وژل کېږي چې د اکثرو دا ډول پیښو مسؤلیت څوک یا کومه وسلواله ډله نه اخلي. پاکستان اجازه ورکوي چې د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. دا خبره د افغانستان لپاره د هغه هیواد د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر پاڼه کې کړی او ویلي دي چې دغه پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان د سوداګرۍ او د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. هغه ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ ته په پام د مقرراتو له عملي کېدو وروسته دغه بندر به بل سبا د جولای له 15 د افغان صادراتو پر مخ پرانستی وي. د ښاغلي صادق په وینا هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزه سوداګري او د ترانزیت ټول سرحدي بندرونه بیرته پرانستی دي. شاوخوا درې اونۍ مخکې هندوستان ټایمز ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله خبر ورکړی و چې ویلي وو د واګه بندر له لارې به له افغانستان سره د هند سوداګري ډېر ژر بیرته پیل شي. د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون نو ویل چې د ولسمشر د دوهم دور انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شو رایو نتیجه ښیي چې د پولند ولسمشر اندژه دودا په سلو کې څه باندې 150 رایې ګټلې دي. دغه نتیجې له مخې د وارسا ښاروال رافال ترجاسکوفسکي چې لیبرال بلل کیږي په سلو کې څه کم 40 رایې خپلې کړې دي. کمیسیون ویل په دې انتخاباتو کې د معمول خلاف ډیرو کسانو ګډون کړی و. د کمیسیون د هغو مستحق رایې ورکوونکو شمیر چې خپلې رایې کارولې په سلو کې څه باندې 8 یاد کړی دی. وروستۍ نتیجه به ډیر توپیرونه لري. دغه انتخابات د روغتیایي سختو تدابیرو په ترڅ کې چې رایې ورکوونکو ماسکونه اغوستي او لاسونه یې په دستکشو پټو د خوندي واټن په مراتبولو سره ترسره شول. د ولسمشر په توګه د دودا بیا ټاکل کېدل د قانون او عدالت د ګوند د هغو هڅو لپاره مهم دی چې غواړي په قضایي سیستم کې لانجمن اصلاحات عملي کړي. اروپایي ټولنې هم پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې سره د دې هېواد محکمې سیاسي کېږي. او هندو مذهب پیروان د کورونا وایروس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهم پاک دوشنبه لمانځي مخکې له دې چې عبادت کوونکي د هند په روحاني پلازمینه وارانسی کې د کاشي وشوانات مشهور معبد ننوځي د حرارتي سکان معاینه کېږي. یوازې محدود شمېر کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې دغه معبد ته داخل شي. مانوج تریپاتی د دې معبد په مخ کې رویټرس ته وویل زدل ته هر دوشنبه راځم چې عبادت او دعا وکړم. زه ځان ډیر خفه په دې احساسوم چې نن دلته د عبادت کوونکو ګڼه ګوڼه نشته. مخکې به دلته د شراوان په میاشت کې هر دوشنبه له 1.5 لک تر 2 لک کسانو پورې راټولېدل. نوې ډیلی ته نږدې په میروت ښارګوټي کې بیا هندوان د معبد د باندې مراسم ترسره کوي. په هند کې د کورونا وایرس د خپرېدو او د نوې پیښو له زیاتېدو سره ډیرو سیمو کې بندیز جاري دی. په هند کې په تېرو 24 ساعتونو کې د کووېډ-19 ناروغۍ نږدې 29,000 نوې پیښې ثبت شوې او له امله لږ تر لږه 500 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی بیا او FM 3.5 د سمنګان په مرکز ایبک کې د نننی موټر بم چاودنې وروسته جزئیات وړاندې په خبرونه کې سره شریکو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند هیله منه ده چې د سولې خبرې به پیل شي خو په ورته وخت کې پر اور کم ټینګار کوي.
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي.
بل لور ته د کونړ چارواکي د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ته د ترهګرو ډلو دا وشتو خبره کوي.
جیش محمد و لشکر طیبه، لشکر جنگوی، دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسیدل زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوښتي دي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو هیله کوي.
دا خبره دوی چې می دولر د زنګزې پسلینه دي دا خارو پیژي. یعنی موږ دا بیړه دوی چې موږ د خپل وطن تعلق چې موږ نه دا غانسي خاروب نشي.
د کرکټ لستوري راشد خان سره د سپورت په ونې خبرونه کې شغیدلی.
کله زه اورته تیار شوم ریډي شوم ما غیرسته به فیصله کوم.
د افغانستان شمال ته مخه کوي. مجیب حبیب زای په ټلیفون را سره دی. د سمنګان په مرکز ایبکینن د ملي امنیت پر ریاست بریټ پایته ورسید او مخکې مو په خبرونو کې په دې اړه تفصیل واورید. خو وروستي جزئیات په خپل خبريال حبیب زای څخه واخلو. حبیب زای صاحب، تازه معلومات سړي.
سلامونه شي واسه تاسو ته او د زیر او ټول اړوندو ته په څنګه تاسو په مقدمه ته مو ته یادونه درلوده. په سمنګان ولایت کې کابو 12 بجې وی چې بم چاودنه د موټر بم چاودنه د ملي امنیت ادارې مخې ته وشوه چې وروسته موږ د چارواکو سره کومې خبرې درلودې. چارواکو تایید کړه چې پکې لسګونه کسان ژوبل شوي دي. څو شپې وړاندې ما د سمنګان ولایت عامې روغتیا له مشر عبدالخیل مصدق سره خبرې درلودې. ښاغلی مصدق وویل چې په دغه پېښه کې 30 کسان ټپیان شوي دي چې پکې پوځي کسان هم شته، اته ښځې، دوه ماشومان او نور ټول ملکي کسان دي. له هغې وروسته مې د سمنګان ولایت د ولایتي شورا له مرستیال ښاغلي هاشم سروي سره خبرې درلودې. ده وویل چې د شلو ډېر لشپېتو ډېر کسان ژوبل شوي دي او د دې تر څنګ د ملي امنیت ادارې لس کارکوونکي هم په دغه بریک کې وژل شوي دي. او دا خبره د سمنګان ولایت د امنیت کمانډنۍ ول پوری چارواکي هم تایید کړ خو هغه ازي اړتیا د نوم دنه خو د پرشرت وای چې په دې پیښه کې اته کسان د ملي امنیت کارکونکي وژل شوي دي چې هم خزه ده پکې د سمنګان د ولایت شورا مرسیال خغل هاشم سروري وویل چې په بریټل د موټربام څخه وروسته هو کسان د سمنګان ولایت ښاروالۍ ته ورنمتل او له هغه څخه څخه د ملي امنیت پر اداره وسوال بریټ وکړه چې د بریټ په نتیجه کې د ځوابي بریټ په نتیجه کې څلور کسان بریټ کې وژل شوي او درې نور لا اداره کړي. د سمنګان والی ښاغلی عبداللطیف ابلاوی هم ازادي راډیو ته کوم پیغام چې راستولی و هغه ویلي چې پکې څلور بریټګر وژل شوي دي او سیمه کې اوس هم امنیتي ځواکونه دي ترڅو د تصفیه عملیات ترسره کړي.
حبیب زه سپ تاسو چې وویل چې درې کسان ترې سم دي د مسؤولو کسانو په وینا باندې یعنی اوس خو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې خبر درلود جګړه نشته نو دغه درې کسان تشتیدلی دي او کنه جګړه کوي؟
پم دې تر ما دې امنیت ځواکونو سره هم خبرې د والی بیان دوی چې په سیمه کې له هم امنیت ځواکونو حضور لري ملکی کسانو ته د ورته اجازه نه ورکول کی تر څو د دوی خپل تصفیه ملات بشپړ کړي. که هدف دا دی چې دغه کسان یا ومندل شي او یا هم تښتېدلي د مشخص شي چې دوی چیرې دي.
تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی؟
بله ازي راوړتا د وسلوالو طالبانو لور چې کوم پیغام رسیدلی په دې کې ویل شوی چې د بریټ د طالبانو وسلوالو ډېر تر سره کړی دی او په پیغام کې راغلی چې د بریټ افغان دولت په یو استخباراتي ادارې په سمنګان ولایت کې تر سره شوی چې د دغه ادارې لسکونو کارکونکو ته مرجو بلا وخت دی.
مجیب حبیب زای مننه و موریدل چې د سمنګان په مرکز ایبک کینن د موټر بم چاودنه شوه ده او حمله هم شوه ده او د سویل کیږي چې درې وسلوال تری تام دي او یو شمیري وشل شوی دي خو لالوی سره داس معلومیږي چې د جګړې شدت راکم شوه ده او یا شاید درې دل وی او امنیتی ځواکونه د درې کسانو د مونډلو په لټه کې دي لوي خبرتیا ورسته ل جګړې سولې ته مخه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان حکومت د طالبانو په لسکونو زندانیان پرون خوشی کړل او طالبانو هم لسکونه حکومتي بندیان آزاد کړل. په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا تور پوری کوي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې خبري لخند سر مخامخ کړی دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم د تاوتریخوالي په کمیډو ټینګار کوي او وایي د خبرو د پیلېدو هیله زیات دي نو په کار ده چې تشدد راکم شي. امید زهیرمل له کابل راپور لري.
د سولې رواني هڅې او د تاوتریخوالي د کمیډو اړتیا د افغانستان حکومت ته بل هر وخت په پرتله اوس د طالبانو لخوا د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو او پای ټینګار کوي. د ملي امنیت شورا چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د زندانیانو د تبادلې مسؤلیت په غاړه لري د دې ډلې له لوري د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره د مثبتو ګامونو په نه پورته کولو نیوکه کوي. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پایل له خنډ سره مخ کړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د سولې او ثبات لپاره د طالبانو شوي کارونه لا هم سولې نه دي.
اساسي بحث دا دی چې د سولې لپاره باید سولې اقدامات وسی. د طالبانو اقدامات جنگ دی او د وینې تویدنه ده. هیڅ ډول سولې اقدامات نه دي او په دې ډول د سولې د مخامخ خبرو لپاره چا آماده غنیول کیږي امیدونه چسته هغه ټول له خند او ځان سره مخ کیږي او د دې مسؤلین به مستقیمه طالبان وي.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي دوی سولې ته ژمن دي او د همدې لپاره تر اوسه له خپلو زندانونو تازه یو سل اتیا طالب بندیان خلاص کړي دي چې په دې سره د دوی لخوا د آزاد شویو طالب بندیان کشمیر سلور زرا یو سل نه نویو ته ورسی. خغلی فیصل طالبان د سولې لپاره د خپل ژمنو په نه عملی کولو تورنوي وای دی دل نه واس دا چې له دوی سره بندي نګدي زرتن امنیتی سرتیر نه دی خلاص کړي بلکې تاوتریخواله ته دوام ورکړی دی. خو طالبان بیا وایي دوی هم سولې ته ژمن دي او له دوی سره د بندي حکومتي سرتیرو د ازادۍ بهیر لا هم روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، پرون یې په کندهار کې د حکومت لس تنه بندیان آزاد کړي دي. ښاغلي شاهین د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې د خنډونو په جوړولو تورن کړ او زیاته یې کړه دوی په ښارونو او لویو نظامي مرکزونو خپل بریدونه د پام وړ راکم کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مذاکراتو د پیل بهیر په یو داسې پړاو کې دی چې اړینه ده تاوتریخوالی راکم شي. د دې وزارت وایان ده ناجیه انوري:
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلي یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي او باید مناسبه او د باور وړ فضا جوړه شي. د دې فضا د جوړولو لپاره یو اغیزناک فکتور د تاوتریخوالی کمښت او د سولې لپاره د ارادې تمثیل دی. د افغانستان خلک تمه لري چې د سولې خوا ته د مختتلو په حال کې باید د ډېرې قربانیو مخه ونیسو.
په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې په ځلونو د جګړې لښکېلو لوري او په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي، خو ښکاري چې دوی غوښتنې ځای نه دی نیولی. د پوځي چارو کارپوهان دا هم وایي نه یوازې دا چې جګړه سړه شوې نه ده، بلکې تکتیک یې بدل شوی او د مرګ ژوبل شمیر هم زیات شوی دی.
بل لورته د کونړ چارواکي تور پوری کوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو له لوري روزل شوي وسلوال د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. طالبان څه وایي، د سیمې خلک څه وایي؟ تفصیل له کونړه د روحلانوري په راپور کې.
د کونړ دولتي چارواکي دا وکوي چې د ولایت په سرحدي ولسوالیو کې هغه پاکستانی وسلوالې ډلې لیدل شوي چې پخوا په کشمیر او د پښتونخوا په قبایلي سیمو کې ساتل شوي وي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ په سرحدي ولسوالۍ کې خصوصا په دانګام، مروره او شلتن هم سرکاړو ولسوالۍ کې د پاکستان جیش محمد او لشکر طیبه، لشکر جنگوی، دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل، پاکستان په مختلفو قبایلو سیمو کې اوسېدل، زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوختي دي.
ښاغلی بیدار وایي په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې همدغو ډلو په کونړ کې څو ځایه د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د هغه په وینا چې په کې برید کوونکي د مرګ ژوبلې او ماتې سره مخ شوي دي.
په دوه درې منطقو کې زموږ له امنیتي ارګانونو سره مخامخ شل او تلفات ولیدل، سنگینه وسلې هم ترې نه پزای پات شوې.
د کونړ اوسیدونکو هم ویل کومې ورځې چې د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړه لیک لاسلیک شوه او ورسره د بین الافغاني خبرو د پیل کېدو لپاره طالبانو او افغان حکومت چمتووالی شروع کړي، نو ورسره د ډیورن کرخې له بلې غاړې کونړ ته د لشکری طیبه، جیش محمد او جنگوي وسلوالو ډلو راتګ زیات شوی دی چې همدې حرکتونو دوی اندېښمن کړي دي. د کونړ دوه تنو سیدونکو حمید الله او صداقت ازادي راډیو ته وویل:
د لشکری طیبه او د حزب المجاهدین په نامه د ډلې راوختې دي. دانګام ولسوالۍ کې هم شته، اسمار کې هم شته، او سرکانو ولسوالۍ خاص کونړ دی سرحدي ولسوالو کې شته. فکر کوم دا د سولې دغه هڅې روانې دي، نو پاکستان کوشش کوي چې دا ګډې وډې کې
وخت نا وخته زموږ چوپانان او د مالدار خلک چې هلته ځي هغه خواران بېرته را تښتي، را منډې وهي وایي چې دلته چې خلک وو او یو خوا نه سولې خبرې وانې، بل خوا دغه خلک بل را پیدا شول، دا یو بل تشویش مونږ د کونړو ته پیدا شوی دی چې څه به کوو د خلکو سره.
دوی وایي د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې اوږدوالی شاوخوا 216 کیلومتره دی چې دومره ساحه کې افغانستان یوازې څلور ځایه نواپاس، غاخي کنډو، بنشي او دوکلام کې د پولیساتو پولیسو پوستې لري. د دوی په وینا چې پاکستاني پوځ بیا په همدې کرښه په لسګونو پوستې جوړې کړې، اغزن سیمې غځولې، خو په یو شمیر ځایونو کې د خپلو پوستو خوا کې لارې او ګودرې د دې د پاره پرانیستې پرېښي دي چې پرې د افغان حکومت وسلوال مخالفین له ویرې پرته تګ راتګ وکړي. د خلکو په خبره چې اوس د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیل کېدو لپاره چمتووالی نیول کېږي، نو پاکستان د دغو خبرو د ناکامولو دپاره یا د ډلې د طالبان طالبانو د مرستې لپاره کونړ ته راستولې دي. خو د وسلوالو طالبانو وینځه به الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هر سیمه کې پورا وسلوال لري او د هیچا مرستې ته اړتیا نه لري. پاکستانی چارواکو هم دغه ډول تورونه رد کړي دي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپلو یو شمیر ولسوالیو کې پاکستانی استخباراتو پورې د تړلو پاکستانی وسلوالو ډلو لشتون او خوځښتونو شکایت کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل کولو دپاره طالبانو او افغان حکومت په زیات شمیر کې د یو بل بندیان هم خوشی کړل. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې برخه کې خپل هڅې چټکی کړې دي.
د کونړ چارواکي تور پوری کوي چې یو شمیر پاکستانی وسلوالي ترهګر لري د کونړ لور ته اوښتي دي. په بل سرحدي ولایت خوست کې د وزیرستان د کډوالو استازو ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې بیرته خپل سیمو ته ستنې شي. نجیب الله لوخي له خوسته راپورټ لري.
د خوست د ګلان کیمپ یو ډاګي کې د میشت وزیرستانو یو کډوالو د مشرانو او ځوانانو یوې جرګې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی کورنۍ ته د غلام خان پر لاره د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. دوی ویل لیوی خو په خوست کې ورسره مرستې نه کیږي او د دوی یو شمیر کورنۍ له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ شوي. بل لوري ته په خپلو سیمو کې د زنغوزیو فصلونه رسیدلي که ورنشي نو ورڅخه ضایع کیږي. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو شاهدین مشال راډیو ته ویل
مشکله په افغانستان کې تر کړل نر د میشه پاکستان حکومت دا اپیل دی چې دې ته مهرباني وکړي زر تر زره دی د غلام خان د یورپین لیار به تخلص کړي. کنه وی دا خل دا کوم چې د ستاسو په وړاندې دی نو دا به مجبور دي چې په غلام خان یورپین پر تر هغه وخت پر احتجاج شریکي چې درڅو پرې د جایز مطالبات منل شوی نه وي. د خیس ولی ته دمو د اپیل دی چې دې ته مهرباني وکړي په کوبل کې د پاکستان سفارت ته دا ادمي ژغ ورسوي چې د پاکستان د چارواکي سره دا مسله شریکه کو چې دې ته څه د حل لار را پیدا شي.
د جلیل پرمت شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکو وایي کچېرې دوی خپل سیمو ته په وخت ونه رسیږي نو د زنغوزیو فصلونه خرابيږي.
دا خبره دوی چې میډول د زنغوزی فصلینه دي دا خارو پیږي یعنی میش دا بیره د چمیز د خپل وطن تعلق چې میش نه دا غان سی خارو پنسی او میش خپل وطن ته حلور سی یمی ځلی مطالبه د چمیز د خپل وطن دیدن وشي.
د عمر خان په نوم د وزیرستان یو کډوال یو بل مشر بیا وایي کدی دوی سیمه تر اوسه تصفیه نوي بیا د هم پاکستان حکومت لکتر لګه دوی ته د بیرته ستنیدو زمينه برابر کړي.
زه دا یو افیل کوم د پاکستان د حکومت نام مې د خوښتای چې میش د وطن ته اول خدای خلق په عزت ورسوي او کچره خامخه او د میش وطن کلیر نه وي بیا دا وکړو چې میش د خپل خبره ته هم د ضروره وي خدا سره لکنه را کډول هغه ته خبره ده چې میش ته په وطن کې د سکول د اسپیټال ځکه چې د خو ضرورت او د مدرسې کړه وړ نسل د میش په ننګر ستر شي په د دنیا کې زو یا چې په پښتون کې په دانه پسات ډیر شي امن ورونه شي.
حاجی عبد الله نور هم چې په ګران کېم کې د کډوالو له مشرانو څخه دی وایي ل دوه کلون راهیسه چې له خوسته یونیسیار دفتر وړي دوی ته بیا منظم میاشتنې مرستې نه دی ورکړل شوی.
دا کوم خطوس پسترګې وینې چې دا د سخت مشکل سره خو مخته لیارې د بیمورون د رشان د وکار د ټول لیارې په دیسه باندې رشان خو تقریبا د دوه کلو نه نفسیار بنت للای دی خو چا څار زیب سر ولا جای و میا شور کو نه را بنه باند اخو به خید نه نش برو بردا ای سمود د بسره هوا د نسول دی ک پاکستان دی ک افغانستان دی چې په خپل عوام دره خمو.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خانم څور زمخ کې ازادي راډیو ته ویډیو چې د لارې د سوداګری زتو کو د وړلو راوړلو په خاطر خلاصه شوی خود کورونا وایرس د غواخ له کبله تر اوسه هم د خلکو د تګ را تک پر وړاندې تړلې ده. بل خو د افغان حکومت چارواکو هم ازادي راډیو سره په بیا بیا ویلي چې د خپل وزیرستانو کډوالو پورې اړه لري چې دلته پاتې کیږي او کبیر تخپل سیمو ته ستنیږي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولند د ټاکنو ملي کمیسون وای محافظه کار ولسمشر انجی دودا د ولسمشۍ د دوم ځلې ټاکنو نږدې د ټولو رایو څه باندې 50% ګټلې دي او دا ټاکنې پرون وشوې. ویل کیږي چې دغه انتخابات به له اروپایي ټولنې سره د پولند پر اړیکو تاثیر ولري. صالح محمد صالح راپور لري.
د دوه ټاکنو نتیجه به د پولند سیاستونه لشت لږه تر 2023 میلادي کال پورې وټاکي چې هغه وخت پارلماني ټاکنې په پام کې دي. حکومت او واکمن شیار خی د قانون او عدالت ګوند د اندجی دو د ملاتړ کوي، خو د اپوزیسون ګوند مدني پلیټ فارم د راپل تجاسکوفسکی ملاتړ دی چې د ورسا پخوانی شاروال او د اروپایي پارلمان پخوانی غړی دی. د اندجی دو د بیا انتخابیدل د قانون او عدالت ګوند د هغو هڅو لپاره مهم ګڼل کیږي چې غواړي په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو لانجمنه پروسه عملي کړي. اروپایي ټولنې پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې د پولنډ محکمې په سیاست کې ښکېلوي. تجاسکوفسکی د کمپاینونو پر مهال ویلي و چې دی به د هغه قانون مخه ونیسي چې د ده په باور په پولنډ کې ډیموکراتیک معیارونه کمزوري کوي. اندجی دودا بیا د دغه هیواد د ټولنیز هوساینې د پروګرامونو د دفاع ژمنه کړې چې د قانون او عدالت په مشرۍ حکومت پیشنهاد کړي دي. دودا چې د ټولنیزو مسایلو د متنوع کولو لپاره کمپاین کړي، د هم جنس بازانو پر حقونو او یهودانو ته د پخوانیو جګړو د غرامت ورکولو پر موضوع یې انتقاد کړی دی. دودا نن وویل د پر هغه څه چې د کمپاینونو پر مهال ویلي وو پښیمانه نه دی، ځکه د ده په باور د هغه څه ویلي چې ورباندې باور لري. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د جرمن مارشال فان په نوم امریکایي تحقیقاتي مرکز شینونکي مایکل بارانوفسکي آزادي راډیو ته وویل ځینې سیاسي اختلافونه دومره ژور دي چې تر ټاکنو وروسته به هم شایي په اسانۍ حل نه سي. د دوړو لوریو ترمنځ لویه خلاص ده. زه پر دې اړخ ډیره اندېښنه لرم. تضاد خورا زیات دی. دا یو عادي سیاسي بحث نه دی، نه هم کومه نورماله سیاسي لانجه ده. دا د دوړو اړخونو لپاره ژوره تاثیرات لري. دا د ارزښتونو موضوع ده. د دوی د هغې هڅې په باب ده چې غواړي د یوه او بل پر هیواد پالنه شک څرګند کړي. دا به ډیره ګرانه وي که تر ټاکنو وروسته موږ د ملي روغې جوړې شیبه تصور کړو. په پولنډ کې دغه ټاکنې تر سختو روغتیایي شرایطو لاندې وسوې، ځکه رایه ورکوونکي اړ وو چې ماسکونه او دستکشې وکاروي، له نورو جسمي فاصله ولري او لاسونه په میکروب ضد مایع ولري. خلکو په رای پاڼو کې د خپلې خوښې وړ کاندید د په نښه کولو لپاره خپل قلمونه کارول. د جون پر 28مه د ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې دودا 43.5% رای ګټلې وې او تجاسکوفسکی په سولو کې 13.5% رای خپلې کړې وې. څرنګه چې یو کاندید هم اکثریت ونه ګټل، ټاکنې دویم ځلي پرون یکشنبه ترسره سوې. تجاسکوفسکی چې وایي هڅه کوي هیواد یې نور هم آزاد او د زغم لرونکی وي، وروسته له هغې د محافظه کارو له انتقادونو سره مخامخ سو چې د هم جنس بازانو او د جنسیت اړوونکو په څو مارشونو کې یې برخه واخیسته او ژمنه یې وکړې چې د ورسا په ښوونځیو کې به د جنسي رابطو په اړه هم مضامین شامل کړی سي.
ستاسو له پیغامونو
زده ورزگان ولایت څخه مې زنګ وهلې دي. د معرف څخه مې دا غوښتنه ده، یو جدي غوښتنه ده، زموږ مکتب د متعلمینو او محصلینو د یو حل لارې کې شودل چې مثلا مکتب محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارج هیوادو ته روان دي، د نرسي او لوړ څخه یا مثلا د کومک پر سره وځي د جو خرڅ د متعلمین سره مثلا د دې مکتب یا ښوونځي بریزان نه سي د خپل د لارې د مصرف بنه لري او دا اوس په یو اضطراري حالت واقع دي. تر لږه حالت د جنگو دي خلک سم متعلمین او محصلین زیاتره روان دي او خارج ته. نو موږ باید جدي غوښتنه د معرف څخه زموږ مکتبونه یې شروع کړي، پوهنتونونه یې خلاص کړي، د متعلمینو پر مخ باندې یو د حل لارې ورته کېښودل سي. نو وسلام
غریب غریب یا سلام
زاب دلہ د لغمان ولایت د خانه یو کلی زخه پتی رنگ عرض کوم. مون ابل وځه پرېښه کې کې نستو روپزی او دوګونی نو پیسې سکه مور کولې رکشا والا ویل ځانه چلیږي. د لغمان ولایت چارواک ته وایا او همدغه چې د افغانستان بانک چارواک ته وایي چې دا یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دغه ولې دوی جوړوي د پنځه ګونی نه لاندې پیسې باید نه وي او یا دا چې خپلو د چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کړي چې دوکانداران او رکشا والا مجبور چې تر دوه یو ګونی او دوه ګونی هم واخلي او یا د دولت د دې جوړول باندې چې وسلام زید خیر درکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازاجی رډو ته سرور ستاسو را رسیدلې سمې سونه. خان محمد اسلام یار د هلمند لنا دلی څخه لیکي د سمنګان پای بکې نننی بریټ ته اشاره کوي او لیکي د طالبانو داسې بریټونه به د سولې خبرې لسونتو سره مخامخ کړي او دی بیا لیکي جنگ او چاودنې باید ودرول شي. احمدی له هلمند لیکي جګړو زور اخیستی شبیلګی د ایبک نننی بریټ دی. عبدالباری خان امرنګ له غزنی لیکي په افغان حکومت د قطر د توافقنامې تپل د سولې د لارې خند دی. حسینه احساس له کندهار لیکي کونړ ته د طالبانو په اشاره پاکستانی وسلوال راغلی دي. اتل له زابله لیکي طالبانو د اتل د ایبک پیشته اشاره کوي چې هلته طالبانو وحشت کړی دی. حمیده نظري له کلات هم په مجموع کې د طالبانو بریدونو ته اشاره کوي او د دې په وینا د وحشت دی. او حمیده له غزنی لیکي طالبان باید پوه شي چې په افغان وژنه